السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې و باوري چې چارواکي وایي اسلام آباد بندر کې اسلام کلا بندر کې د اورلګیدنې له کبله شاوخوا 1500 د تیرو ټانکرونو سوځېدلې دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي طالبانو د سولې خبرې د امریکا د نوي حکومت لخوا د سولې هوکړې د ارزولو د پایلې تر معلومېدو ځنډولې دي. د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلای کوم تخنیکی چاره شمشاد زادران مختوړي مخکلي دي چې د او نورو راپورونو تر شو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په خبرونو سره پیلو. صفی الله ستانک زاید دراوروي.
سلام. د خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي له افغانستانه د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه و او له امله د هیواد کورنۍ جګړې ته دننه کړای شو. په هرات کې د اسلام کلا بندر لجنو شمول هم د ګازو لمبې پورته کیږي. چارواکي وایي تر 500 میلیون ډالرو تاوان لیدل شوی او د ترکیې چارواکو نن اعلان وکړ کورد ملیشو څوارلس دیارلس ترکان په عراق کې وژلي دي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له افغانستانه د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه و او له امله یې دا هیواد کورنۍ جګړې ته دننه کړای شو. ښاغلي غنی دا خبره نن له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو 22 کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې کړې ده.
په دلیل یې چې خروج نیروهای شوروي مسؤلانه نه بود،
د دې لپاره چې د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه و او د هیواد د راتلونکي لپاره هیڅ تدبیر پکې نه و سنجول شوی، افغانستان یوې څو بودی کورنۍ جګړې ته دننه کړای شو چې په نتیجه کې د افغانستان امنیتي ځواکونه، ملي بنسټونه او زیربناوی له منځه یوړل شوې.
وزیربناهای افغانستان از هم پاشید.
ځینو نورو چارواکو او جهادي مشرانو هم د دې ورځې په مناسبت پیغامونه خبره کړي. له دې ډلې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي د سلواغي پشپګوشتمه د شوروي ځواکونو په وړاندې د افغانستان د خلکو مبارزې نتیجه ورکړه او دا ځواکونه له افغانستانه وتلو ته اړ کړل. هغه ویلي په افغانستان کې د شوروي په لس کلن حضور څه باندې 1 میلیون افغانان ووژل شول او د ده په خبره د کودتا او ترهګرۍ بنسټونه یې کېښودل چې تر ننه د جنګ د دوام لامل شوی. شوروي ځواکونه په 1958 کال کې افغانستان ته دننه او تر نږدې لس کلن حضور وروسته د 1980 کال د سلواغي په شپږشتم وتل. په هرات کې د اسلام کلا بندر له ځینو سیمو لا هم د ګازو لمبې پورته کیږي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په بندر کې هیڅ موټر روغ نه دی پاتې. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې د خونی رئیس یونس قاضی زاده ازادي راډیو ته وویل د پرونی لوی اورلګیدنې په خاطر افغان سوداګرو ته تر 200 میلیونو ډالرو پورې زیان رسیدلی دی. د اسلام کلا په بندر کې پرون د تیلو او ګازو ټانکرونه یو په بل پسې وچاودل او اور یې واخیست. چارواکو رسمن خلکو ته د اوخت زیان په اړه څه نه دي ویلي، خو رویټرز آژانس د شپېتو کسانو د ټپي کېدو راپور هم ورکړی دی. افغان حکومت د اسلام کلا په بندر کې د لوی اور لګیدنې د څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارلی او هرات ته یې لیږلی. اسلام کلا له ایران سره په پوله پروت د افغانستان یو مهم بندر دی چې په کې د راپورونو په اساس تر 2500 بار وړونکي موټر او د تیلو او ګازو ټانکرونه درول شوي وو. تاسو ازادي راډیو ته غوښتل. د ترکیې چارواکي وایي کورد ملیشو دیارلس ترکان په عراق کې وژلې دي. د ترکیې دفاع وزیر حلوسی اکار نن اعلان وکړ چې د ترکیې پوځیانو د هغو دیارلس ترکانو مړی وموندل چې د کورد وسلوالو لخوا د عراق په شمال کې تښتول شوی وو. ترکیې پوځیانو د فبروري په 10 د دغو کسانو د لټون عملیات پیل کړي دي. د عملیاتو پر مهال د کوردانو د کارګر ګوند پی کی کی چې ترکیې ترهګر بولي دوه غړي هم نیول شوي دي. د نیول شوي غړو د اعترافاتو له مخې دغه دیارلس ترکان هغه وخت د کارګر ګوند لخوا ووژل شول چې د ترکیې پوځیانو د دغو کسانو د موندلو لپاره عملیات وکړل. د ترکیې دفاع وزیر حلوسی اکار همداراز اعلان وکړ چې د عملیاتو پر مهال چې شاوخوا 15 کیلومتره ساحه یې تر پوښښ لاندې نیولې وه، د کوردانو د کارګر ګوند 40 وسلوال وژل شوي دي چې پکې درې مهم غړي هم شامل دي. همدارنګه د خبره دوه ترکی پوځیان هم په دغو عملیاتو کې وژل شوي دي. د سپینې ماڼۍ مرستیال ویان تیجی داکلو د یوې ښځینه خبریالې د ګواښلو په خاطر استعفا ورکړې. داکلو په خپل ټویټر د استعفا خبر ورکړی دی. هغه ویلي له دې چې د پولیټیکو خپرونې ښځینه خبریالې ته د نه منلو وړ خبره کړې، د خپلو خبرو په خاطر متاسفه دی او په خاطر استعفا ورکړې. له دې مخکې ښاغلي داکلو د پولیټیکو خپرونې د خبریالې تارا پالمیري د هغې پوښتنې په ځواب کې چې د ده د شخصي ژوند او د اکسیوس ویبپاڼې له یوې خبریال سره د اړیکو په اړه یې ترې کړې وه، تارا سخته وګواښله. د سپینې ماڼۍ ویان د جنساکي هم د چې دی داکلو د استعفا په تایید سره په ټوټر لیکلی د سپینې ماڼۍ کارکونکي باید د ولسمشر جو بایدن معیارونو ته چې دروند او شرافتمندانه چلند دی متعهد وي. ماریو دراګي چې د اروپا د مرکزی بانک په خوانی مشر د ایتالیا د نوي حکومت د مشر په توګه لوړه وکړه. د صدر اعظم په توګه د هغه د انتصابېدو هدف دا دی چې د کورونا وبا پر مهال د ایتالیا یو میاشتنی سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي. د ایتالیا پخوانی حکومت چې مشر یې جوزپا کونتي کابله د اروپایي ټولنې د بودیجې د لګښت پر سر له خپل ائتلاف سره د مخالفت له کبله ړنګ شو. ماریو دراګي چې په روم کې د ګوندونو له استازو سره پراخې خبرې کړي دي توانېدلی د منځلاري کیڼلاسي ائتلاف او محافظه کار اپوزیسیون ملاتړ خپل کړي. او نن د فبروري 14 د والنتاینز ډي یا د میانانو له ورځې سره سمون لري. د کابل په څو سیمو کې د دې ورځې په مناسبت د سرو ګلانو او ډالیو د پلور دوکانونو تیاری نیولی دی. خلک وایي سربیره په دې چې کورونا وبا هم بی اندازې زیات خوشینی کړي خو د ماینانو د ورځې په مناسبت د خوښۍ لپاره لدی فرصت ګټه پورته کوي. والنتاینز ډي یا د ماینانو ورځ هر کال د فبروري په 14 د نړۍ په ګوټ ګوټ کې لمانځل کیږي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د هرات اسلام کلا ګمرک کې اور لګیدنې سوداګرو ته درانه زیانونه اړولې دي.
یو فاجعه دی د 1500 موته زیات رښتوی دي اوس لمبي امشته شي پات نه دي.
د ملي مصالحې عالی شورا وايي طالبانو تر هغو د سولې خبرې درولې چې د امریکا نوې اداره د دوی د دوه تړون وارزوي. نن پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د يرغل د پای ته رسیدو دوه دیرشم کال دی. روسیا اوس د افغانستان په اړه څه کولای شي؟
روسیا په دې شرایطو کې باید مستقلانه عمل وکړي او د ایران او پاکستان څخه ځان وژغوري د افغانستان په مسایلو کې.
غزنی کې هم د لویو موټرو چلوونکو کاري اعتصاب پیل کړی.
د ورګون نرمون ستر کابل اپری د یارباکینو پوسټی دی بې عزتۍ د لړوي پر ټاکونه در باندې کوي. دغه په خاطر میګلار باندې کړی.
د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزال محکمې براءت ترلاسه کړ. دویم نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لاټي پروګرامونو ته ځانګړي شوی. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. 4 بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ولسمشری مانی وایي د هرات په اسلام کلا بندر کې د لګیدلې اور په اړه هر اړخیزه څېړنه پیل شوې ده. د غلطه پرون غرمه مهال اور ولګید چې لمنې وروسته ټول ګمرک ته پراخه شوه او سلګونه ټانکر او نور نقلیه وسایط پکې وسوځیدل. د هرات سوداګرۍ خونه وایي په اسلام کلا ګمرک کې د سوداګرو د مالونو سوځیدو ترڅنګ د نامعلومو وسلوالو لخوا یو شمیر مواد لوټ شوي هم دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د اسلام قلعه ګمرک چې لسلر وشتو د زیاتو ساتونو تیرېدو وروسته هم ځای ځای د اور لمبې تر سترګو کیږي. په دې ویډیو کې چې تاسو یې غوړی یوازې د موټرونو پرځې او د خلکو ګڼه ګوڼه ښکاری. د هرات سوداګرۍ خونه وایي چې په وروستیو 12 کې افغان سوداګر له داسې ناورین سره نه و مخ شوي. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح هم د یک شنبه په سهار خپل فیسبوک پاڼه کې د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د رامنځته شوي پیښې په اړه سخته خواشینی ښودلې. ښاغلي صالح په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي د هیواد بندرونو او ګمرکونو کې د زیربناو نشتون یوه لویه ستونزه ده، خو ولسمشر غني د دې لپاره چې ګمرکونه په معیاري سیستم جوړ کړي له نړیوالو شرکتونو سره خبرې کړې دي. نوموړي د ایران دولت نه هم مننه کړې چې په اسلام قلعه ګمرک کې پاتې لارویو ته خپل هیواد ته تلو اجازه ورکړي او همدا شان د اور وژنې لپاره یې یاد ګمرک ته اطفایې را لېږلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان مالیه وزارت مطبوعاتي مسؤل فرید نوخت وایي په اسلام قلعه ګمرک کې د اور لګیدنې د پلټلو لپاره د ګمرکونو د عمومي مشر په ګډون یو پلاوی هرات ته لیږلی دی.
مالی وزارت د دې لپاره چې زموږ سوداګر له ستونزو سره مخ نشي د موقت په ډول باندې دوه نقطې چې یو د هرات محصولي ګمرک دی او بل روزانه ګمرک دی د سوداګرو پر مخ دغه دوه نقطې پرانیستې دي او زموږ سوداګر کولای شي چې اوسمهاله دغه دوه نقطو څخه خپل اموال تای مراحل کړي.
د خغلی نوخت په خبره مالیه وزارت د دې لپاره چې سوداګر لستونزو سره مخ نشي د لنډې مودې لپاره د هرات روزنک او محصولي ګمرکونه د مالونو د تای مراحل لپاره د دوی پر مخ پرانیست دي. د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې پرون شاوخوا 11:30 بجې هغه مهال اور لګیدنه رامنځته شوه چې د اسلام قلعه په ګمرک کې د ګاز او ډک ټانکر وچاودید. پس هم د هرات سوداګرۍ خونه د ګاز او د تیلو د اته ټانکرونو د سوځیدو خبره کوي، خو د شنبه په ورځ د اسلام قلعه په ګمرک کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله او د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې اور لګیدنه کې شاوخوا 1500 ټانکرونه او بار وړونکي موټرې سوځېدلي دي. د عامې روغتیا وزارت پرون ویلي و چې په دغه اور لګیدنه کې 18 کسان ټپیان شوي دي، خو رویټرز خبري اژانس بیا په اسلام قلعه ګمرک کې د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې په یاد پیښه کې نږدې 60 کسان ټپیان شوي دي.
و موریدل چې ولسمشرۍ مانی وایي د هرات په اسلام قلعه بندر کې د لګیدلې اور په اړه هر اړخیزه څېړنه پیل شوې او دغه راز مالی وزارت دغلته یو پلاوی لیږلی څو معلومه کړي چې څه پېښ شوي او ولې. په هرات کې مې لږ وړاندې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مشر محمد یونس قاضی زاده وپوښته چې ابتدایي څېړنې څه ښیي چې څومره زیانونه اوښتي. نوموړی وایي
پرون اته سوزی شروع شوی دی، خوست با اسلام قلعه یوم گر سر یو فاجعه دی ده 1500 موتر زیاد ارخ سوی دی، 2.5 میلیون دلار زیاد تاوان ده خوست معلوم دی.
بله، تاسو ویل چې هلته په اسلام قلعه کې ایده محال اور مالی وزارت وای چې مهار شوی، یعنی په مکمله توګه اور بیرته گل شوی دی او کنه لا هم لمبیشته په ځینو سیمو کې؟
اوس لمبی همشته هیچ شی ندی، پات هیچ شی پات ندی گیست عریق سو.
چو دلتا الاول دی چی موتر ولارو د گمرک و دانه و نور چو دلتا بازار هم و دکانون هم و او کنا کلک دغه ساحه تصویر که یوریدون کتا؟
بیاو 1500 موتر عریق سلیتی، نور موترون و نور کالا و بل متفرقه متاسفانه غارت سوی دی، دو گونه شی پات ندی ده هست گمرک.
دلته خو کله چې گمرک کې ستونزې راولاړې سوي دي، گمرک سپځېدلې گمرکی چاره هم له ستونزو سره مخامخ دي. مالی وزارت سوداګرو ته دوه نور آپشنونه ورکړي چې له دوه نورو لارو کولای شي دوی خپل مالونه گمرک کې او خپل واردات ته ادامه ورکړي. سوداګر څه کوي د محل په هرات کې؟
سوداګر اوس کو یو وقت گزارګاه اسلام قلعه گزارګاه اولین او بزرگترین گزارګاه اوس کو تاسو اوس یو کمیته جور سیده که سبا کو کوشش کو که گمرک انتقال کو په اسلام قلعه په هرات دا هفته بیرت کار شروع کو.
کم تانکر چه سوزیدلی دی یا نور نقلی وسای چه سوزیدلی دی تر دیر شخصی و او کنا دوی که دست مواد هم بود چه دولت پوری آره در لودلا؟
گرد کالا شخصی کالا و در گرد در سکتور خصوصی کالا.
او څه شی وو په کې؟ تیل وو په ټانکرو کې او کنا نور مواد هم وو چې سوځېدلی؟
د زیات پورې تیل او غاز او متفادکه اشیا هم متاسفانه ارک شوی.
او د دې اغیز په بازار باندې څه وی؟ دومره چې تاسو وایي چې سلګونه میلیونه ډالر زیان اړولې دی، په لن وخت کې به د افغانستان په بازارونو باندې خصوصا د تیل او په بایو باندې اغیز څه وی؟
پرون د نن بازار بالا شوی دی او ان دا یو ګډ اشیا په ټول افغانستان یو تاثیرات لري.
په هرات کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد یونس قاضی زاده وو چې هلته په اسلام قلعه ګمرک کې د بلشوي اور په احتمالي زیانونو او اغیزو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن د دلوی یا سلواغیش په ګوستمه نیټه له افغانستانه د پخوانی شوروي سرو لخکرو د وتلو 23 کاله پوره شول. په 1918 کال کې د حیرتانو د دوستۍ پلنه د دغه ځواک د وروستي سرتیري په تیرېدو سره پر افغانستان نه کلن یرغل پای ته ورسید. له هغه وخت نه تر اوسه د نړۍ وازه بدله شوې او اوس مهال روسیا د شوروي د وارث په توګه په سیمه کې خپل رول لوبوي، خو اوس دغه هیواد په سیمه کې د تحولاتو په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې په پروسه کې څه ډول رول لرلی شي؟ په دې راپور کې مو ورته لنډه کتنه کړې ده.
پر افغانستان د شوروي يرغل لامل دغه هیواد د دوو سترو زبرځواکو ځواکونو امریکا او روسیې د سړې جګړې پر توت میدان بدل شو. د کمونیستي بلوک ډېری هیوادونه له شوروي خو اسلامي او غربي هیوادونو د امریکا په رهبرۍ بیا د افغانستان له مجاهدینو ملاتړ وکړ. که څه هم شوروي له افغانستانه پر وتلو اړ شو او د شوروي زبرځواک هم له منځه ولاړ، خو د افغانستان جګړه پای ته ونه رسیده. له هغه مهاله له 1 کلونو وروسته لا هم د افغانستان جګړه له افغانانو قرباني اخلي. اوس امریکا د شوروي اصلي سیال له 1980 کال نه را په دیخوا د افغانستان په جګړو کې ښکیل دی. امریکا یو کال وړاندې له طالبانو سره د سولې هوکړه وکړه. افغان دولت هم دا مهال له دغې ډلې سره د سولې په خبرو اترو بوخت دی، خو اصلي پوښتنه دا ده چې روسیه د پخواني شوروي د ځای ناستې په توګه د افغانستان په نویو تحولاتو په ځانګړې توګه د سولې په پروسه کې څه ډول رول لوبولی شي. د امریکا د اتلانتیک شورا غړی عمر صمد:
با طالبان که اخیراً با اونا هم گفتگوشونی داشته،
له طالبان سره چې په دې وروستیو کې خبرې اترې هم وسوې، له خبرو معلومه سو چې روسیه په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمختګ غوښتن کده او په خپل ګټه بولی. معلومه ده چې په هی ګروسی ته څو قضیه د اهمیت وړ دي. لومړی، روسیه د هغه ترهګرو سره چې روسیه ته متوجه ده مبارزه کوي، لکه داعش او نورې ترهګري ډلې په مرکزی آسیا کې پرتې دي. په ورته وخت کې د نشه یي توکو موضوع ده، بل د سرحدونو امنیت او د مرکزی آسیا امنیت خبره ده، او هغه اړیکې چې روسیه له چین، ایران او نورو هیوادونو سره لري، همدارنګه هغه سیالۍ چې روسیه له امریکا سره لري، دا ټول هغه څه دي چې د روسیې جیوپولیټیک او اقتصادي ملاحظه بلل کیږي.
روسیه پنداشته میشه.
خو په مسکو کې شنونکی او آزاد خبریال فاروق فردا بیا په دې باور دی چې روسیه د طالبانو په ملاتړ په سیمه کې د خپلو ګټو په لټه کې ده.
په منطقوي یا سیمه ایز اجماع کې نه یوازې د افغانستان خیر دی، بلکې د سیمې د هیوادونو خیر هم لیدل کیږي. روسیه په دې شرایطو کې باید مستقلانه عمل وکړي او د ایران او پاکستان څخه ځان وژغوري د افغانستان په مسایلو کې، ځکه د هغوی ګټې سره تفاوت لري. اما په دې شرایطو کې روسیه د طالبانو سره، د ایران سره، د پاکستان سره داسې اقدامات لاس پورې کوي چې روسیې ته هم کوم شین څراغ د راتلونکي لپاره نه ښکاره کوي.
طالبان بیا د جګړې په برخه کې د روسیې د ملاتړ په اړه تور ردوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی په اوسنۍ جګړه کې له نورو هیوادونو تسهیلات نه، بلکې د خپلو جوړو شویو وسلو او هغو مهماتو کار اخلي چې یا یې د جګړې مقابل لوري اخلي او یا هم ورته له پخوانیو جګړو ورپاتې دي. روسیې هم مخکې ویلي چې له طالبانو ملاتړ نه کوي. له دې سره د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سیمې هیوادونه، په ځانګړې توګه روسیه، د افغانستان د سولې په پروسه کې مهمه ونډه لري. د دغه وزارت ویاندې ناجی انوری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کشورای همسایه و منطقه،
ګاونډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان سولې په پروسه کې مهمه ونډه لري. ایران، پاکستان او روسیه همدارنګه د سیمې نور هیوادونه په دغه بهیر کې اغیزناک رول لري. نو د همدې لپاره د سولې د بهیر لپاره د اجماع جوړول او پیاوړي کول یو حتمی چاره ده. د افغان دولت د دغه اجماع د جوړولو او پیاوړي کولو لپاره په دوامدار توګه کار کړی او اوس هم بوخت دی کار کوي.
کار کرده و در حال کار می باشه.
لدی سره روسیه د افغانستان لملاتړو او متحدو هیوادونو لړډلې ده، او د بین الافغانی خبرو اترو لاري د افغانستان د جګړې د پایته رسولو په اړه امریکا له حسوم لاټړ اعلان کړی. سمود وړاندې د طالبانو یو پلاوی مسکو ته تللی وو. د طالبانو د دغه پلاوی مشر شیر محمد عباس ستانگزی د جنوري په 9 په مسکو کې له روسي چارواکو سره تر لید کاته وروسته وویل دغه ډله تمه لري چې امریکا په خپل ژمنې ودرېږي او تر راتلونکې مې میاشتې پورې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. د سیمې او نړۍ ډېری هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر نه ملاتړ کړی، او د افغان حکومت چارواکو او د طالبانو مشرانو د دغه بهیر د پیاوړتیا لپاره د اجماع رامنځته کولو په هدف د سیمې اکثرو هیوادونو ته سفرونه هم کړي دي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي طالبانو د سولې خبرې د امریکا د نوي حکومت لخوا د سولې هوکړې د ارزولو د پایلې تر معلومېدو ځنډولې دي. د دې شورا مرستيال عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته ویل طالبان د غشند امریکا لخوا د تړون په اړه په احتمالي توګه د نویو شرایطو د وضع کېدو سره موافق نه دي. په ورته وخت کې د افغانستان مرکچی پلاوی وایي طالب پلاوی له تیرې یوې میاشتې راهیسې د خبرو میسته نه دی ناست. تفصیل په دې راپور کې
د اصول په خبرو کې د ځنډ په دوام د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا د دې ځنډ د یو لامل په اړه خبرې کوي. د دې شورا مرستيال عزیز الله دین محمد وایي طالبان ځکه د اصول خبرو ته نه حاضرېږي چې د امریکا لخوا د اصول تړون د بیا ارزونې پایلو ته پته مدي. خغل دین محمد زیاتوي طالبان غواړي پوه شي چې د امریکا او د دوی ترمنځ د فبروري د 9 د لاسلیک شوی تړون له ارزونې وروسته د متحده ایالاتو نوې پریکړه څه ده.
امریکا هم غواړي چې ارزونې په نوم باندې یو سم امتیاز واخلي او طالبان هم غواړي چې هغه ته وخی چې ارزونه وکړي خو که تړون کې تغییر راولي به وزارت تاسو شرایط نظم شرایط ومی نو په دې وجه باندې دا موضوع
د جو بایدن په مشرۍ وخت له رسیدو وروسته د متحده ایالاتو نوی حکومت له طالبانو سره د سولې د شوی تړون ارزونه پایل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل غواړي پوه شي چې بدی تړون کې څه راغلي دي، طالبانو سره ژمنې کړي او متحده ایالاتو ته کوم مسؤلیتونه ورتر غاړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مرکچی پلاوی یو غړی وایي لیوی میاشتې د زیات مودې په تیرېدو سره لا هم طالب پلاوی د سولې خبرو میسته نه دی حاضر شوی. د مرکچی پلاوی د غړي د خپل نوم او غږ نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل طالبان په یو او بل نوم بهاني کوي او خبرو ته نه چمتو کیږي. د دې وړاندې افغانستان د مرکچی پلاوی او بلغړی رسول طالب طالبان تورن کړي و چې د سولې معنی لرونکو خبرو ته اصلا لیواله نه دي. طالبان بیا د دې خبرو په اړه تازه خبرګون نه خایي، خو په قطر کې د دې ډلې د مرکچی پلاوی غړي سهیل شاهین په خپل ټویټر باندې لیکلي دوی له مبارزو موخه د اسلامي نظام جوړول دي. هغه زیاته کړي داسې اسلامي نظام باید جوړ شي چې ټول افغانان پکې ګډون ولري، عدالت حاکم شي او داسې سوله راتلونکې ده. خو په داسې حال کې چې طالب پلاوی د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري، په دوحه کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی حضور څه معنا لري؟ د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندا ناجی انوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پر داخلي مجلسونو د ملاتړ هیوادونو سره په مجلسونو او کار باندې بوخت دی او همداراز د خلکو سره د افغانستان د خلکو غوښتنه هم ده چې ژر تر ژره د موږ مقابل لوري د مجلس میزه حاضر شي او بحثونه پر اساسي مسایلو باندې پیل کړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب پلاوی ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې د جنوري په 6 پیل شوې، خو د اجنډا د جوړېدو په اړه څلور غونډو وروسته چې پایله یې هم نه درلوده دا خبرې یو ډول بندښت سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې بیا هدفي وژنه او جګړې زور اخیسته او د اروپایي ټولنې په ګډون یو شمېر هیوادونو په اساسي او خړ ډول سره د سولې خبرو د پیل غوښتنه کړې، هغه غوښتنه چې لا هم لبیک ورته نه دی ویل شوی. خو له دې ټولو سره سره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دلوي د 26 په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي افغانان به تل پاتې سولې ته رسیدو دا خبره غلطه ثابته کړې چې غنی افغانستان کې سولې نشي راتلای.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم ورځو یو شمیر ولایتي راپورونو ته. د غزنی ولایت په اړوندو کې هم په سلګونو موټر او چلوونکو اعتراض کړی او دوی وایي چې د کار نه هم لاس اخیستی. دوی ادعا لري چې پولیس پیسې ورڅخه اخلي او غوښتنه لري چې د ترانسپورت په نوم پیسې دې ورته معاف شي. د موټرو چلوونکو دغه اعتراض د غزنی ترڅنګ د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم دوام لري. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال پر راپور کې
محمد عمر شاوخوا 45 کلندی دی. د پکتیا ولایت د ومژ ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د کابل کندهار پر لویه لار موټر چلوي. د هم د میدان وردګو ولایت لوړی کلی په سیمه کې د نورو ډیری موټروانانو تر څنګ د اعتراض په توګه خپل موټر درولی دی.
چې کیمو پوستی دی د ورګون نرونسه تر کابل پرې د اربکینو پوستی دی بې عزتۍ در رړوي ټانګو ټاکونه در بند کوي. دغه په خاطر موږ لار بند کړی دو چا نه ظلم ورسره کړی دی چې په زور یې نه بند کړی دی موږ په خوښه لار بند کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په مربوطاتو کې هم موټروانانو د اعتراض په توګه خپل موټران له تیرو 8 درولي دي. دوی ادعا کوي چې د لویو لارو پولیس له دوی څخه غیر قانوني پیسې اخلي او تر څنګ یې ناحقه ځوروي. که پولیسو ته پیسې ورنه کړي په موټرانو یې ټکنه کوي. د هلمند ولایت عبدالنبی هم خپل موټر د سړک غاړې ته درولی دی. ازادي راډیو ته یې وویل له هرې خوا دوی ځورول کېږي.
ورور مرد ترانسپورت سم پازابی پر لري د پوسټو سم پازابی چې اره پوسټه مو پازابی زوريمو نظر جنډ وځي چې اره پوسټه دراسه د خدای ترابه د پیسې غواړي.
خو عبدالله بیا وایي تر څو چې د دوی ستونزه هواره سوې نه وي همدلته به ولاړ وي. د عبدالله په خبره د غزنی له والي سره یې هم خپله ستونزه شریکه کړې ده، خو غږ یې نه دی اورېدل سوی. ده هم د اعتراض په توګه موټر درولی دی. دا غزنی چارواکی هم دا ستونزه منی چې په دغه ولایت کې ملي او محلي پولیس له خلکو څخه پیسې اخلي. والي بریډ جنرال سید عمر نورستانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هڅه مو کړې ده چې د دغه کار مخه ونیسو او د موټر چلوونکو ستونزه حل کړو.
لاره کې خزیګان به یي ولې ډېر بېحده ما کوشش کړی ده، پوستي خلک تبدیل کړي دي، دوه درې نفر نیولي دي. خبره په دې کې ده چې موږ خلک ځلې کوو، خپل زحمت کشي کوو.
دغه اعتراض کوونکي د پولیسو د زورونې تر څنګ د ترانسپورټ په نوم د پیسو نه ورکول هم د اعتراض برخه ګڼي. دوی وایي ولسمشر محمد اشرف غنی د یو حکم په اساس دغه پیسې ورماپ کړي وي چې اوس بیرته ورڅخه اخیستل کیږي. دوی غوښتنه لري چې دغه پیسې دې ورماپ سي. د ترانسپورټ هغه پیسو ته وایي چې دوی ته په هره پیره د هرات د ټرافیکو په مدیریت کې د 1.5 افغانیو په بدل کې پرچا ورکول کیږي تر څو په ټول افغانستان کې له دوی څخه ټرافیک پیسې وانخلي. خو وایي ټرافیک په هر ولایت کې د دغه پرچې د کتلو پر وخت هم 50 افغانۍ اخلي. ومې غوښتل چې د دوی دغه ستونزه د ترانسپورټ وزارت له ویان سره شریکه کړم، خو ونه توانېدم چې ورسره خبرې وکړم.
میرا چتا سودای لکڑی دا د اوس لپاره جواب نمبر کوي هله دا ورسته بیا کوخه وکړي.
ورسته می بیا هم هڅه وکړه خبر یالای نسوم. د سیمه خلک وایي د غزنی او میدان وردګو ولایتونو په مربوطاتو کې په سونو موټران ولاړ دي چې ډیرې له مالونو بار دي. د دوی په خبره چې په دغه موټرانو کې خوراکي توکي لکه سبزي، میوه او داسې نور شان هم بار دي چې د ورستېدو او خرابېدو په حال کې دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم یوه نړیواله موضوع، د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له استیضا کېدو براءت ترلاسه کړ. سره له دې چې اکثره سناتورانو د ټرمپ د استیضا محاکمې ته رایه ورکړې وې، خو د استیضا لپاره لازم شوی شمېرې پوره نه شو کړی. نور د اسمت ساروان په راپور کې.
د امریکا سنا جرګې پرون د دغه هیواد پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بلوا پارولو له توره تبریه کړ. د سنا جرګې 5 سناتورانو د ډونالډ ټرمپ استیضا کېدو ته رایه ورکړه، خو 43 نورو د پخوانی ولسمشر له محکومېدو سره مخالفت وکړ. د جمهوری پال ګوند وو سناتورانو په دې قضیه کې له دیموکراتانو سره لاس یو کړ او د ټرمپ محکومیت رای ورکړي. ترامپ په هغه صورت کې محکومېدای شوی چې د سنا جرګې له 100 استازو څخه وش په تهغوی د خلاف رای کارولی وي. د اقلیت جمهوری پال ګوند مشر مچ ماکانل د رایو لا چول کېدو وروسته په سنا جرګه کې په وینا کې پر کانګرس ته حمله په محل د ډونالډ ټرمپ پر اقداماتو سخت انتقاد وکاوه. ویل هیڅ شک نشته چې مخکینی ولسمشر له اخلاقي او عملی نظره د جنوري د شپږمې نیټې د پیښو مسؤل دی. د زیاته کړه کومو کسانو چې د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ ګمان کاوه چې د خپل ولسمشر په غوښتنه عمل کوي. ماچ مکانل په عین حال کې وویل د ډونالډ ټرمپ نه استیضا کېدو ته رایه ورکړې ځکه چې نوموړی نور ولسمشر نه دی او یو عادي امریکایي تبع دی او سنا جرګه له قانوني نظره د یو پخوانی چارواکو د استیضا حق نه لري. د جمهوری پال ګوند مشر په زمینی ډول وویل اوس ډونالډ ټرمپ د یو عادي وګړي په توګه محکمې ته بلل کېدای شي. ډونالډ ټرمپ د سنا جرګې له لوري د استیضا محاکمې د ردیدو په خبرګون کې یو اعلامیه خبره کړه. په دې اعلامیه کې د دې موضوع د هر کلی ترڅنګ د هغو ټولو استازو مننه کړې چې د دفاع یې کړې ده. د امریکا پخوانی ولسمشر همداراز ویلي یو تاریخي هیواد پالونکی او ښکلی عظمت یې بیا امریکا ته راګرځولی او په راتلونکو میاشتو کې به له خلکو سره ډیر شیان شریک کړي. د امریکا د پخوانی ولسمشر د استیضا دوهمه محاکمه تیره اونۍ په سنا جرګه کې پیل شوه. دا د امریکا په سنا جرګه کې د استیضا تر ټولو لنډه محاکمه وه.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په کابل کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې در تدوا 19 پروګرامونه لرو، خو اوس د دې ساعت د خبرونو لنډیز صفی الله ستانکزی دراوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستانه د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه و او له امله یې دا هیواد کورنۍ جګړې ته دننه کړای شو. ښاغلي غنی دا خبره نن له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو د 22 کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې کړې ده. په هرات کې د اسلام کلا بندر لزینو سیمو لا هم د ګازو لمبې پورته کیږي. د ازادي راډیو د خبريال راپور لمخې په بندر کې هیڅ موټر روغ نه دی پاتې. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس یونس قاضی زاده ازادي راډیو ته ویل د پرونی لوی اورلګیدنې په خاطر افغان سوداګرو ته تر 200 میلیونه ډالر پورې زیان رسیدلی. د تیلو او ګازو 500 ټانکرونه او بارونکي موټر یو په بل پسې چاودلي او ری اخیستی دی. د ترکیه چارواکی وایي کورد ملیشو څوارلس په بخښنې سره دیارلس ترکان په عراق کې وژلي دي. د ترکیه دفاع وزیر خلوص یاکار نن اعلان وکړ د ترکیه پوځیانو د هغو دیارلسو ترکانو مړي وموندل چې د کورد وسلوالو لخوا د عراق په شمال کې تښتول شوي دي. د عملیاتو پر مهال چې د دوو کسانو د موندلو لپاره ترسره شوي و د ترکیه دوه عسکر هم وژل شوي. ترکیه دعا کړې 48 د کوردانو کارګر ګوندغړي وژلي دي. د سپینې ماڼۍ مرستیال ویان تیجی داکلو د یوې خزینه خبریالې د ګواښلو په خاطر استعفا ورکړې ده. داکلو په خپل ټویټر باندې ویلي له دې چې د پولیټیکو خپرونې خبریالې ته یې د نه منلو وړ خبره کړې، په خپلې خبرې پښیمانه ده او استعفا یې ورکړې. او د فبروري 14 د ویلنټاینز ډی یاد میانانو له ورځې سره سمون لري. د کابل په څو سیمو کې د دغې ورځې په مناسبت د سرو ګلانو او ډالیو د پلور دوکانونو تیاری نیولی دی.
زمونږ کاغله ازادي رادیو نه او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ یو 1289 او په اکثرو لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خبرونه لري. د خبرونو لنډیز مو چې واورید ک غواړي چې تفصیل ولولي او یا هم واوري زمونږ ویب پاڼه ته ورسی. د ویب پاڼه پته مو ده azadiradio.com. وړاندې 219 پروګرامونه راځي د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو پروګرام خو تر مخ کې یو بل نړیواله موضوع راخلو. اسرائیل هغه هیواد دی چې تر ټولو ډیرو وګړو یې د کورونا ضد واکسین کړی دی. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې په اسرائیل کې د فایزر واکسین نتیجو هیله غوړولي او ډاډ رامنځته کړی. د خبری اژانس په اسرائیل کې د واکسین شوو کسانو په اړه له اسرائیلي څیړونکو نړیوالو څیړونکو د دغه هیواد د روغتیا وزارت له چارواکو او د غرض د روغتونونو له ډاکټرانو سره مفصلې خبرې کړي. د دوی د راپور تفصیل اسمت څاروان اوروي او په دې راپور پسې 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکو شوای ځان پروګرام ماهروي اوس پام کړی دی راپور.
په واشنگتن کې د جان هاپکنز طبي پوهنتون څیړونکي سټیفن برنل رویټرز ته ویلي چې په اسرائیل کې د واکسیناسیون حقيقي نتیجې د دغه پوهنتون د څیړونکو له لوري ارزول شوې دي. په اسرائیل کې د دسمبر 19 نیټه د فایزر واکسین پیل شو. له دې نیټه د فبروري تر 10 پورې د اسرائیل په سلو کې 40 نفوس واکسین شوی دی. دا هیواد 9 میلیونه او 3 لکه نفوس لري. اکثره واکسین شوي کسان تر 14 کلونو مشران دي. نږدې 2 میلیونه او 4 لکه اسرائیلیان تر 14 کلونو کشران دي او د هغو د واکسین کېدو سپارښتنه نه ده شوې. د څیړونو له مخې کومو کسانو چې واکسینې کړی په تېره بیا هغوی چې 2 ډوزه واکسینې کړی د انګلیسي او د جنوبي افریقا د ډولونو په شان د کورونا د ټولو ډولونو په وړاندې معافیت ترلاسه کړی دی. د اسرائیل د روغتیا وزارت یو چارواکي پروفیسر خزیلوی ویلي څیړنو ثابته کړې چې واکسین شوي کسان لشته لږه په سلو کې نیوي او ډیر تر ډیره په سلو کې 15 نیوي د بریتانیایي ډول کورونا په وړاندې خوندي دي. څیړونکي وایي په اسرائیل کې د دوی څیړنو وښوده چې فایزر واکسین تقریبا همغسې نتیجه لرله چې د دغه واکسین د کلینیکي ازمیښتونو په پړاوونو کې وړاندې شوې وه. په اسرائیل کې د کورونا وبال پایلې تر اوسه په کووېډ 19 15,216 تنه مړه شوي چې د هغو په سلو کې ووبشت یوازې د جنوري په 1 ورځو کې مړه شوي چې د واکسین نوبت نو ورسېدلې.
څیرنه وای حتی هغوی چې یو دوز واکسینې کړی او په کورونا اخته شوی د مرګ خطرې خورا کم شوی او اکثره بیرته جوړ شوی دی. د دې لپاره چې په ځینو هیوادونو لکه فرانسې او کاناډا کې د کورونا پر ضد واکسیناسیون بهیر ورو دی، ډیری اسرایلی اتباع د واکسین لپاره خپل هیواد ته تللی دي. په دغه هیواد کې خلکو ته ویل شوی چې له واکسیناسیون وروسته تر یوې میاشتې پورې له ماسک څخه کار واخلي او که څوک سرغړونه وکړي نو سخته جریمه به ورکوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د انصاف پلټکی
یو چې غیب سي ورشبل یو غیب سي ورشم دي کړه باندې ورستی دي شی او نه هله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده نه کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وشت
خو مسؤلین سوای
کوتي ازري په ویګر کو ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پتي ور کړی.
د ازادۍ رادیو عزتمن دو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د غزنی لخار د صفا په نامه یوې زدهکوونکې ازادۍ رادیو ته ویلي چې ډېرې کډه د دې ولایت له ولسوالۍ نه مرکز ته کډه شوې. د دې لامل په سلګونو نجونې چې په خوای په ولسوالیو کې په ښوونځیو کې زده کړې کولې اوس د ښوونځیو د نشتون لامل له زده کړو بې برخې دي. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو. اوس به تلیفون کوونکي په خپله ووایي چې ستونزه څه ده.
یو څو وخت لپاره دلته نجونو ته مو درس ورکوو چې هغه دې نه وای کو
د قرنطین په موده کې بیخي تړلی و. د ښوونځي د نجونو د ښوونځي د ښوونکي څوک وي؟ معلمان څوک؟ نو ته په دې ښوونځي کې نه وې؟ ولې؟ تاسو د دې یک ولسوالۍ نه راغلي یاستئ مرکز د غزنی ته؟ اصلی خونزه خو ویجاړ شوه خراب شوه کنه؟
نیلی خراب شوه خو دوی تمر نه کوي هغه قرنطین خو او کوم کوم دې ورو ورځي وسه
اوس چې دغه غټ انجنی ورزي دې د پاره کیری کور نیولې اما غوړی چې ورزي وړي په شخصي کورونو ته ورزي الته درس وای. نو تاسو وسه غواړئ چې دغه مکتب بیرته جر جوړ شي؟
نه اندای چې دا څنګه نجونه ته دیاري لاله پسته کې پای سي دغه یو کور کې یو د خلینا معلومات تاسو ته نږدې ورته تاسو
تاسو وایئ چې په شخصي کورونو کې د غټ نجونو ته کتابونه جوړ شي؟
او وو دا ته دیاري لاله پسته کې دي دا لاله پسته کې کورونه د تاسو د ټولې د دې دولت په سره یو د تر یو هغه وسازن زه په انجن ته دا شروع کوي چې هغه مې معلومات یاد ستران چې
ته خپله غواړې چې نور تعلیم هم وکړې؟
ولې نه په ما ته پنځم سنت ورې دي بیا خپلو سوالو کې رقم کړی طالبانو نه پرېښودې زه ستا وخت چوسنه
او نور نجونې هم غواړي شوق لري د زده کړو سره
هغه باندې چې دومره ګرامات ښکاري تر هغه مترلم چې په دوه درې کالو کې پاتې داسې کورونه کې اوس ناست دي
دغه ښوونځی چې د قرنطین په وخت کې وران شوی و د هغې نه وروسته خو ډېر وخت ووتو د دولت څوک نه دي راغلي کار یې پرې نه دی شروع کړی؟
نه نه څه ټول څه مدارک دی او خلک حياتان مدارک دي ولې روانه دي کورونه
خو د دې سیمې خلک د دې انجینو پلرونه په ګډه سره والی ته یا د پوهنې رئیس ته نه دی ورغلی دا شکایت ورته نه دی کړی ولې نه ورځي نو ته چې د انجینو د ارزو ده چې باید د مکتبونه جوړ شي دا ستونزه مو د پوهنې وزارت له وایاندې اغلی نجیبی آریان سره شریکه کړه نجیبه جان ډیر کورنۍ راغلی مرکز ته په دې کې په سلګونو نجونې شته دی چې په ولسوالۍ کې درسونه ویل لیسې وې مکتبونه یې وو نو اوس دلته بې سرنوشته دي دوی وایي د دوی دپاره څه تدبیر شته څه پلان شته چې په دغه مرکز کې اوس راټولې شوې او درس ووایي
مرکز کې دوی
چې مکتب نشته دوی دا هم وایي چې په مرکز کې ډېرې دولتي ودانۍ شته کورونه شته ټول خالي دي خو که امکانات لري او دغه موږ ته جوړې کړي او ښځینه شاګردان یې وګمارل شي نو موږ به بې درسه پاتې نه شو
هغه کسان چې د غزنی په ښار کې دي په زده کړو بوخت دي یا دا چې ګواکې ورته زمینه برابره نه ده په لومړي سر کې خو موږ هلته لیسې لرو او مکتبونه شته چې هلته باید دوی زده کړې وکړي خو بیا هم که چیرې په ځینو سیمو کې لاسرسی شتون ونه لري نو هلته که موږ دولتي ودانۍ یا تر څنګ یې هر هغه امکانات چې برابر واوسي موږ په پلان کې لرو چې له هغوی څخه ګټه واخلو تر څو هغه زده کوونکي چې له زده کړو لرې پاتې هغوی د زده کړو په بهیر کې راګډ شي او وکولی شي چې د ښوونې او روزنې د نظام جوست شي
نجیبه جان په مرکز کې ډېرې دولتي ودانۍ شته کورونه شته ټول خالي دي خو که امکانات لري او دغه موږ ته جوړې کړي او ښځینه شاګردان یې وګمارل شي نو موږ به بې درسه پاتې نه شو
هغه کسان چې د غزنی په ښار کې دي په زده کړو بوخت دي یا دا چې ګواکې ورته زمینه برابره نه ده په لومړي سر کې خو موږ هلته لیسې لرو او مکتبونه شته چې هلته باید دوی زده کړې وکړي خو بیا هم که چیرې په ځینو سیمو کې لاسرسی شتون ونه لري نو هلته که موږ دولتي ودانۍ یا تر څنګ یې هر هغه امکانات چې برابر واوسي موږ په پلان کې لرو چې له هغوی څخه ګټه واخلو تر څو هغه زده کوونکي چې له زده کړو لرې پاتې هغوی د زده کړو په بهیر کې راګډ شي او وکولی شي چې د ښوونې او روزنې د نظام جوست شي
نجیبه جان دا هغه نجونې دي چې د دې ولایت د نامنه ولسوالۍ او په دې ولایت کې د نامنه یو یا نورو دلایلو له امله په غزنی ښار کې میشت شوي دي د دې په خبره د دې ښار د بې ځایه شوو کورنیو اکثر نجونې له زده کړو سره ډېره مینه لري ځینو یو وخت په خپلو ولسوالیو کې څلورم پنځم شپږم اووم او د دې نه پورته ټولګي هم خلاص کړي خو اوس پرې دغسې وضعیت راغی چې له زده کړو بې برخې بلې اورې ادامه ورکوي
او د پټي برخه کې چې ځینو ولسوالۍ نه خلک راغلي دي او د لاسرسی نه لري زده کړو ته یا د مراکز ته لاسرسی نه لري نو په پام کې همدا ده چې د غزنی ولایت د پوهنې ریاست سره په همپکۍ موږ وکولی شو ورته په راتلونکي کې دا زمینه برابره کړو چې دوی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي که چیرې موږ په لیسو ته دوی لاسرسی ونه لري نو په ډېرې سیمو کې حتی په مراکزو کې موږ له کرایي کورونو څخه ګټه اخلو هغه ځایونو کې چې لاسرسی نشته دغه ټولې هغه بدیل طرحې یا بدیل لارې دي چې موږ د هغه په واسطه کولی شو هغه کسان چې له زده کړو لرې پاتې ورته دا زمینه برابره کړو چې د زده کړو په بهیر کې راګډ شي
نجیبه جان متوجه به اوسئ چې ما صرف د نجونو په خاطر دا خبره وکړه هلکانو په حصه کې دا مشکل نشته
صحیح ده خو ګورې زه باید یو دفعه دغه غزنی ریاست سره سمه هغه وکړم که رښتیا دا ستونزې خو باید رسیدګي هم ورته وشي صحیح شو زه بیا هم دا مسله تعقیبوم که څه مهمه ده مننه
و هم اوریدل چې د غزنی لخاره د صفا په نامه یوې زده کوونکي د سلګونو نورو په نمایندګۍ ازادي راډیو ته ویلي چې له ولسوالیو نه ښار ته د کډوالۍ له وجې له زده کړو بې برخې شوي دي او د پوهنې وزارت ویان دی اغلی نجیبی آریان وویل چې حکومت دغې ستونزې ته پلانونه ترتیب کړي او په پلي کېدو به یې لاس پورې کړي درنو اورېدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ دوستانو د دې په دې هیله ستاسو د دېونه خبرونه پیلوم ډیر منځندوم ورزو د یو هغه اوریدونکو پیغام ته چې لکندار خیرستولې دی او وی چې یو ماشوم په خپل سیمه کې پیدا کړی دی نو کچېری تاسو هم په خپل ورکو عزیزانو په سکرځي او مخکې تر دې چې د خبرونه او پیغامونه پیلسي نو قلم او کاغذ در سره آماده ولري د دغه دوستانو شمیرې در سره ولیکئ کې دای سي ستاسو رک په همدې کسانو کې پیدا سي نور مونږ ته هم ورزو د پیغام بوورو
بلې السلام علیکم زه محمد اساق افغانم د کندهار څخه ارزم مجر یو علیکو فدا کړی دی د تو کال دی دلمن دی دلمن نه داري ول سوالې دی سړي ډېر چې بغاره وخت یې خپل کوټه زمونو کې چیرې کړی واز ما ژغوري یا دې کوټه مې ما ژغوري راځ خپل کښنه دی بوزي زموږ دغه د درې او کې چې موږ تاسو سره سره دی خپل چې موږ سره اوسوایم سپر سپر و سپر د دوا یو نه کینزه و دوا په چې مرا بل شي نه سپر و سلور اته نه درې دوا و و دوا په دې چې مرا یو ځل بیا سپر آیا د کینزه دوا نه کینزه سوا دوا آیا سپر سلور آیا د اتیا بدیش و سوا دوا آیا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں زمبکار بلاک پہ دیشن منڈی نات لوا شیر ولسوالی سے ساتھی رجوع تھا پیغام پریش دما مشکل میں تھا پیغام پریش ہے وہ دلتا ہے اور محمد نوین پہ نامہ باندھی چھ مشورہ پہ نانا باندھ دے دکو چان سر دئی تقریبا دا دریا سلور کال کی دلتا ور سرا دئی نو مخکمه را پیغام پریشه وو خو څوک نه سلو پیدا خو بیا ځینې کسان وایي چې دا زموږ ورکسوي عزیز دی که هر څوک د دې په اړه معلومات غواړي او یا هم نو د ټلیفون پر دغه شمیرو باندې دی زما سره اړیکه څنګه کې د ټلیفون صفر و دوه واره صفر دوه هفته شپږ درې صفر دوه د ټلیفون شمیره ځلې بیا صفر و دوا واره سپر دوا اته شپاش درې سپر دوا د ټلیفون بل شمیره سپر و سپر درې څلور و یو سپر نه اته شمیره د لیبیا سپر و سپر درې څلور و یو سپر نه اته
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000242211241 یاو پینځه
مننه کوم دوستانو چې دا پیغامونه موږ سره شریک کړو دا د موږ هم در تخبره کړو اوس په د خبرونې د جوړښت سره سم ستاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځئ
السلام علیکم زه بهلول خبرې کوم د ننګرهار ولایت د چینل سوالي د عادل خیل د کاریانا دا زادای راډو تو ترکونکو ته سلامونه نیکی هلی وړاندې کوم بعد سلام از ما یو ورور دی د جان محمد په نامه مانی چې آتیش کال کی چې ورښوي د خپل خسر سره یو ځای د پیښور د ګنج د سیمینه ورښوي تر اوسه پورې د د خسر او نه د معلومات مونږ ته شوی ډیر کوشش مو کړ د خسر نوم یې نعمت الله دی د نعمت الله د زین سبحان الله دی او سره د کورنۍ دغه زمونږ اورور او د خسریا ورکشوي دي د پیښور د ګنج د سیمینه نو هر چاته کوم معلوماتي مهرباني د مخې ده مونږ سره په دغه تماس وري اته څلور شپږ دوه پینځه بل شمیره صفر واویا شپږ څلور نه شپاک آتا سالور شپاک دیر منن آزادی راڈیو کارکون نا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیر منن بریالی وسائی
السلام علیکم ګوره جوړې په خیر ازادي راډیو ته سلامونه او نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم. ما یو زوی ده محمد اساق په نامه ده چې په نویک په نامه غږ کوي. د مسلمانۍ د همدردۍ له وجې د هر مسلمان ورور کم معلومات لري او دغو شمېرو سره دې ما سره اړیکه ونیسي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سپر و سپر سالور شپک دیر یوالس یو دیر دا دی تلیپون شمیره ده که یادای غاگ او رکوری دی پریشانه ده همالمات را که دیم سمانی له همدرده له دوله دیر میره بانی بایی او شیرین نبون ترلاسه که
حالا سنگه سه جاله پخیر ما یو د ورو راښې دی دا څنګه کال کې چې ورکتوي دی نو نه د ژوندې راسته نه د مړې راسته څنګه کال کې چې د کور وطن د نوم عبدالله علي د پلازمې عبدالجلیل نومې دی نن ولایت څخه خبرې کوم کال چې پیدا چې په دغه لمبا دی زنګ راتوي دی سپراویا دوه اویا اووه ویشت درې سوسپانه سپراویا دوه اویا اووه ویشت درې سوسپانه
السلام علیکم عبدالمعز احمد کابل نه میاړي کنیولې ده زمونږ یو ورور د مدرسې نه 15 کاله کېږي چې نادره کړی په نامه د فضل هادي او د پلار نوم یې چې دی ابریخمین دی او د چک د ولسوالۍ دی که څوک خپل زمونږ غږ اوري یا څوک د ده په اړه معلومات لري نو مهرباني دې وکړي دې شمارې سره دې اړیکه ونیسي 00 15 2 4 3 4 او سلام
الو زه اکمل د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د کاریزو د سیمې څخه پیغام ستوم زموږ حاله کورک لی احمد یعقوب نومېږي ور روسیه پنځلس کال دی تقریبا اووه میاشتې کېږي چې دایرکت یې نهشتم نو هر ورور چې د ده په اړه معلومات لري او یا دی په خپله زموږ خبره اوري په دغه شماره کې موږ ته زنګ ووایي که دی خپله اوري او که یو بل ورور معلومات لري 0 8 2 3 0 8 1 1 5 مره بیا تکراروم 0 8 2 3 0 8 1 1 5 دا کداش مره دې زنګ ووي دا که په خپل مصبر اوري نو دا چې په خپل زنګ ووي هڅه دې وکړي دا د دې رادیو
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 1 یو ری بیا وایم 0 00 02 4 3 1 همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 02 02 21 1 1 5
معلومات لري ہلمن ولایت والی آباد وسیع نو هر څوک د پاکو معلومات لري زموږ په پروتو کې شمول او سماعت کوي چې 0 0 15 1 5 2 3 0 3 یو ځل بیا شمول راته کړو 0 0 15 1 2 3 0 3 د لا پما
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راجو ټولو کارکونکو ته او ټولو اردوکو ته سلام وایم. زاج خان سید کا ولایت جانخیل ولسوالی د شکر له کلا چې زنګ وانه زما ورور د څلور کاله کېږي چې ورښت نه دره کده هیڅ معلومات یې نشته. کندهار کابل هلمند نفوس چې راوخت هیڅ معلومات یې ونه خو کار چاته د پاکستان معلومات یې نوم یې له ماشوم ده د جابدالجبار زوی ده د جانخیل ولسوالی ده پکتیکا ولایت د شکر کلا اوسیدونکی ده. موږ ته د دې نه بل زنګ وایي سپار ناویا اتیا اتنیوی یو سلوان سپار ناویا اتیا اتنیوی یو سلوان راش دینا مربانی متزنگ ہوئی دابا مربانی.
السلام علیکم زر روزی محمد دا کندهار ولایت سخ خبری کوم. ازادی راڈیو تا دا پیغام پریز دما چی زمای و اخشری دا پیدا گل پا نامدی دا پلار لنی امیر بلدی دا اتی اشتخار لگی دا ارغنداب سرکاری باغ سره کور دی. تقریبا دو کال کېږي چې جلال آباد ته تللی وو، تر اوسه یې بیا درک نه دی معلوم او هیڅ یې د مړه او د ژوندي درک نشته. د ورونو نومونه یې دا دي: مراد، باز، آغای ګل او عزت. نو د مهربانۍ له مخې که یې هر چا ته درک وي یا یې پیدا کړي، پر دغه نمبر کې زنګ راته ووهي: 0909038 سلیدویش. نمبر یواری بیا درته وایم: 0-0-0-3-9-2-8-2-4. هر چا ته که درک معلوم وي یا یې پیدا کړي، 200,000 روپۍ جایزه لري. او دغه زما پیغام دوه واري یا درې واري ما ازادي راډیو ته پرېښی دي. د مهربانۍ له مخې دا از ما پیغام باید خامخان نشر شي.
سلام علیکم. زه شبیر احمد د کندهار ولایت اسمه خود د میوان لسانی د سینه خود د پیلو څخه زما یو د ماما زی د پلاستان میزه د پاتسره تاکیم شادی ادوا کاره کې د کور څخه نه دره کتل د هر مسلمان لپاره په اړه معلومات لري. نوکر د تلان سینه راړي کوم سپر اویا نشته په څلور تا او نه اتیا او څلوېښت سپر اویا شپږ نه څلور اته څلور سپر مصر کی پدان میں آئی نام رکھو کی.
بلے السلام علیکم. زم رحمت ولید ہلمند ولایت مساکلا ولسوالی نے آزادی راڈیو سر پر کشم زما یو وخت شهید ورکتی دا ستار په نامه دی دا عبدالعزیز زوی دی چې د باغران ولسوالی دی. پیلان اوس په مشمس نوزاد ولسوالی کې یو کور دی په باغران کې بیا د خود دی. دا هر چا ته که د په حق له معلومات وي ګردی نفر دی شنې سترګې دي دا لس کاله کېږي د خپل کور څخه نظر کوي. ما ازادي راډیو ته ډېر زنګونه ولیدي او بل بیا دغه یو پیغام و عبدالستار په نامه باندې یو څوک یې پیدا کړی و د عبدالستار په نامه. دغه پیغام که بیا چېرې تاسو موږ ته نشر کړي او یا دغه شمېره موږ ته دې په دا شمېره زنګ ووي که هر چا د ستاره پیدا کړي یا معلومات راته راکړي یو لاک افغانۍ جایزه ورکول کېږي. زموږ د ټلیفون شمېره ده: 0-0-8-4-1-3-3-5. شمېره بیا وایم: 0-0-8-4-1-3-3-5. د پسیو نمبر مو دی: 0-2-0-2-8-5-2-5-5-2-0. شمېره بیا وایم: 0-2-0-2-8-5-2-5-5-0. دا زموږ د پسیو نمبر دی. هر چا ته د عبدالستار په حق له معلومات وي موږ ته دې په دا شمېرو زنګ ووهي یو لک افغانۍ جایزه ورکول کېږي. عبدالستار نومېږي، د عبدالعزیز زوی دی، ګردۍ نفر دی، شنې سترګې دي. هر چا ته په معلومات وي موږ ته دې په دا شمېرو زنګ ووهي. ازادي راډیو څخه ډېره مننه. السلام علیکم.
مننه کوم کور مودان ګران ورور چې خپل پیغام مو راستولی و. د دې موږ هم درته خبر کوي. هیله ده چې وکولای شو د همدې خبرونې لالارې استاسو او د نور غو دوستانو چې په خپل عزیزانو پسې ګرځي یو همکاري وکړای شو. نو مخکې تر دې چې د خدای په منی وکم د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم کور ودان چې د دې پروګرام په تنظیم کې راسره کومک کوي او استاسو هم مننه کوم چې پیغامونه مو راستولی و. د نور پیغامونو په هیله مهم يم تر خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
دتا بهیر کبه پیادیم زچه قدم به قدم گدم.